اوردن کو د مشال لريو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ به استي او وخت د ورځې 15 بجې شوي لومبه به تاسو ته خبرونه دروړو له هغه وروسته ریپورتون لرو او همدارز نړیوالو کورونې ورسپان ته وکټنه هم کوو خو لومړی ورزو منور شاته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کی
اول د خبرونو سرټکی د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید یو شمیر کسانو ته مجروب لاړولې ده. د پاکستان حکومت او پوځي مشران د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کړکیچ کمولو هڅه کوي او اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام کې د ښځو او ماشومانو په شمول 300 کسان برمته کړي دي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید الله شنواری په کور په ځانمرګ برید کې لک تر لګه دیار لس کسان وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی دي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته د پیښ پاړو ویل
نن سحر شاوخه لسنی می بجی جلال آباد خار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړی و دغه مراسم د هغه د یوزوی شاوخه اتمیشتي د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چې د پاره چې د خوخي مراسم جوړ شي و او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
ولس مشر اشرف غنی د بریډ په سخت ټکو کې غندنه کړې تر دې د مده د پیخزي مواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت او پوځي مشران به په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس ځنو چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به اول د سعودي باچا سلمان سره د ملاقات لپاره ریاست ته ځي او له هغې نه پس به بیا د نهې په ورځ تهران ته ځي او هلته به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وزیر اعظم سره به په سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر د پانسي ورسته قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ او دا غینه په سریاز د تهران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړلې. د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس اند انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبه کې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکی فقیر محمد پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې ټاکل شو ځایونو کې سړکونه انفراستراکچر او صنعتونه ډیر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې ورسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زدهکوونکي وایي صوبایي حکومت د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې له دې سره د بې وسه زدهکوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ اف گورنر پالیسي لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني.
اب بی او جی چې یو کیسه پرایوټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دي د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سي دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خې دي او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخې پی راکای دغه ته سوچوګا چې راوی په سټوډنټ سیمرا فیس دای.
د بنو شمالي وزیرستان د زدهکوونکو استادانو د غښتنو پاړه حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته سندې ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا له به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړ شي. احمد شوکیب مستغنی پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي په هغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د عمل لپاره چوکاټ برابر کړي.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز تراسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د دې سلور اړخیزې غونډې لومړی ناست د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د شام د نوې قبضه کړې شوې ختیځو سیمو نه د ماشومان او خزو په شمول څلور سوه کسان برمته کړي دي. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي دغه کسان پرون دیر الزور خار سره نږدې سیمو باندې د بریدونو وروسته تښتول شوي دي. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شوي کسانو کې د حکومت پلوه جنګیالو د کورنیو غړي هم شامل دي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې دا کسان به ووژل شي یا به غلامان کړي شي. د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي. نوموړي نن د ایران پارلیمان ته خپله وینا کې ویلي دغه لوزنامه یې د هیواد اقتصاد لپاره یو لوی ګام دی او زیاته کړې ده په کار دی چې هیواد یې یوازې د تیلو په آمدن باندې تکیه ونه کړي. په همدې حال کې د یورپي ټولنې شورا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ایران خلاف یې ټول اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. دار از امریکا هم پر رسمي ډول د ایران نه یو شمېر بندیزونه پورته کړی دي. او بل خبردار چې د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې په یو ټل د بریډ لوجه د یوکرين هم سلور تنه وجل شوې دي. په دغه بریډ کې د نه ویش کسانو د وجل کېدو خبرونه دي او زمواریه د القاعده مغربي ډلې منلې ده. په وجل شو یو کې لک تر لګه لس بهرنیان دي چې په کې شپک د کینیډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلند او یو د امریکا وګړي دي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال لدی وردل وردونکو تاسو د مشال لدی خبرونه په مشال لدی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواری په جلال آباد خار کې د یو قومي مشر په حجرا ځانمرګي برید شوی.
حالته ځانته 14 ورکړی چې پترڅ کې 11 لستنه بي ګنا وګړي شهیدان شوی دي او 14 لستور ټکن شوی دي.
یو کارپوای د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو خکولو په هدف دی هیوادونو ته د پاکستان د ولسی او پوزي مشرانو یو ځای سفر با ډیر اغیز ولري.
په بازو کا داسې نه چې کله وزیر اعظم څه خبره کوي چې کوفوج په سړی دا خبره غوړي چې لیدل نشي نو ځکه ضروري و چې کاروان دې نه ښکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې په پویږي چې دا پاکستان کې هم کسان راغلي دا واکداران دي.
د خبر پښتونخوا از د کوونکو د دوی استادان وای د حکومت لخوا د کالجونو پرایوټایزیشن یا غیر سرکاري کول نه مني.
موږ د دې د شګردي مقابله په قلم کوونه چې په قلم کوونه بیا خو په کار دي چې را زمونږ تعلیمي ماحول د ارس فری شي.
موږ د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي دا نه صرف مشته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
او دا به هم وره چې په پېښور کې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په نړېدو دی.
او دا پتروراج دا کور چې دی دا بالکل هم په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي. دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمه شالې ډېر سره اوسې. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن سهار لسنی می بجې په جلال آباد خار کې د یو قومي مشر په حجرا ځنمرګي بری تر سره شو چې لامل یې د لس کسان وجل شوی او څوار لسنور ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځان وجون کې بریل عمله وېش کسانو ته مرګ جوړ لوختي. د ولایت ویان د تولا خوګیانی وایي د غبرت په هغو مراسمو کې شوه چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د خپل زوی د رخصتېدو په مخه جوړ کړي وو. نورحال جلال آباد د مشلډو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د غزان مرګ بریډ د جلال آباد خار درې میناهي اړوند د ولسی جرګې د وکیل اسمت الله شینواری او د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری په حجره کې پرناستو ولسی وګړو رامنځته شو چې له عمله یې دیار لستنه وژل شوي او سوار لستنه یې ټپین کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی وایي چې د عبید الله شینواری ورور چې وسلوالو طالبانو سره اته میاشتې بندي وو او تازه له بنده خوشې کړی شوی وو د هغه د ستړي مشي مراسمو ته قومي مشران او د هغوی خپلوان ورغلي وو چې پر دغه محل ځانمرګي برید رامنځته شو. نوموړي وویل
نن سهار شاوخه لسنی می بجی جلال آباد خار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړی و دغه مراسم د هغه د یوزوی شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې و په همدې مراسمو کې یو تن ځانمرګ بریدګر ننوتلی دی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې 14 تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی د چا لپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري
خوګیاڼی وایي چې ټپیان او وژل شوي کسان د ملک عثمان شینواري نږدې عزیزان وو بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې د دریو تنو حالت د اندېښنې وړ دی
دنننۍ حادثې نه چې د ننګرهار ولایت په درې موضوع کې واخیستې وه تر دې دمه اوجوي روغتون ته 14 تنه ټپیان راوړل شوي دي او 14 تنه شهیدان په ټپیانو کې هم د دریو تنو حالت وخیم ده متبقي نور حالت ښه ده
د دغې ځانمرګي برید پله تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ زو اسلام آباد ته اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ولسی او پوځي مشران پراتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي چې هدف یې د ریاض او تهران ترمنځ روان کړکیچ کمول دي دا براسي حال کې دا چې په سعودي عرب کې د یو شی عالم شیخ نمر ال نمر تر پانسۍ وروسته قهرجن او ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارت اړیکې پرې کړې نور تفصیل ریاض مساخیر لکوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو وی چې وزیر اعظم نواز شریف به د ګل پور سعودي عرب ته ځي چرته چې به نوموړی د سعودي بادشاه شاه سلمان سره ویني د سرچینې په وینا وزیر اعظم به د سعودي عرب د دورې وروسته د نهه پورز ایران ته هم ځي چرته چې به د ایرانی صدر حسن روحانی او نور مشروالې سره ملاقاتونه کوي وزیر اعظم سره به دواړو دورو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشرانو ترڅنګ پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي پاکستانی مشروالي به د سعودي عرب او ایران مشروالې سره د دوانو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کومولو د پاره په مختلفو چارو خبرې کوي کارپوهان د سعودي عرب او ایران ترمنځ جاری کړکیچ کې د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوسو کو نو د وینا وا چې سعودي عرب او ایران د منطقې دوه اهم ملکونه دي او پاکستان د دوانو سره ښه تعلقات دي نو داسې حالاتو کې پاکستان د یو سره هم نشو ادرې دی البته د سالس په هیڅ په د پاکستان کردار موثر وی دی زیاتوی
ایران او سعودي عرب دا جګړه یو ډېر لوی مسله ده چې په دې لپاره ټول میډل ایست لپاره نو دنیا ته د وار اون ټیریزم کې روان دی هغه جګړه چې په هم دې نه دی لوی مسله به جوړې پاکستان تعلقات سعودي عرب سره هم خوري ایران سره هم قران نه کول وایي پاکستان سعودي عرب ته د سکیورټي واجی هوکي خو په دې باندې چې ایران شاملونه نه انکار وکړو اوس پاکستان ته دا ضرورت د سر رول پلی څومره کولای شي دی به وخت خای کو ما دا خیال لري چې د دنیا په دې دا دی چې د دې د ټینشن په کار کم کی دا د ټینشن حالات خراب کی دوه ملکونو زم ملکونو زم
د پوزي او سیاسي مشورواله په یوځای سفر په اړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د یو بل کارپو او پروفیسور ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی چې په عیني توګه د تا په خن نظر نکتی کیږي خدا د وخت تقاضا وا دی وای
مملکت کاری فوجي زیاته ده تو ډیر فوجي مملکت زیاد دخل کول غواړي نو فوري مشورت د پاره او فوري هغه د پاره د ځای راهم ضروری ده او بعضو کا داسې مې چې کله وزیر اعظم څه خبره کوي چې کو فوج په سړی خبره غواړي چې لیدم نشي نو ځکه ضروری و چې وکروان دي نه د نخکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې په پویږي چې دا پاکستان چې هم کسان راغلي دا واکداران دي دا د سخته شي خبرې نه دي
د رستو کې د سعودي عرب خارجه وزیر او د هغه رستو د دفاع وزیر هم د پاکستان سفر کړو او دلته د پاکستان سیاسي او پوځي مشورواله سره په سعودي ایران کړکی چې 14 طرحګرې ضد د سلور دیش اسلامي ملکونو د پوزي اتحاد پاړه تفصيلي خبرې کړې وې دا د هم یادوي چې ایران عراق او شام د دغه اتحاد برخه نه ده هر څوک پاکستان په دغه اتحاد کې د ګډون اعلان کړي خوای تر دې د ما د نه د واضحه چې د پاکستان با په دې کې سکردار وي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو خبرونه ته وګرځته یو ریډونکو د بنو شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسي زده لاجون کړي. د یادو سیمو د کالجونو استادان وایي چې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو هڅه کوي چې د دوی په خبره لدی عمل به بے وسا او غریب زده کوونکي لزده کړو بے برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي. نور تفصیل لبنونه د مشالډو خبريالو مردراز وزیر راکوي.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میز د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي دا نه صرف میشته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی بلکې د تعلیم مکمله تباهي ده. نو دغه امیر حکومت ته درخواست کی چې دا فیصله ده واپس واخلي.
مجوز کی پی کی د ګورنمنټ موجوده ګورنمنټ چې کیمه فیصله ده په یو صورت باندې قبوله نه ده ان شاء الله دا خیب نکم کیری.
د ضلع بنو ډیگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبوله نه ده.
مش په یو سورات بیو جی په یو سورات سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجه راته ملازمینې سیول سټېټس ختم شي. سو دا غا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو ولی او بدوا مدادو چې دا بیو جی چې شي کوم پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سایډ زکه چې توتا وې چې کیبه تنخه من خېدی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پیرا کوي
دا پروفیسرانو اتحادی مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی ادارے شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو باغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي لوجه د زده کړو نه لره پاتې شي.
د میش علاقې خلک ډیر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجانی اساکم دا چې دغه تکله د پیسې میړه فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډیر زیات بور اثر پروزی. میش د کول دی نه 1200 1300 روپے خولي خو 9% وړ کی 1300 روپے ان شي پکوای دا ینیم لک دوا لک ریپی په څه شکل پر کوي دغه د وجنا په دغه خلک باندې وي تعلیمي دروازه بند شي او دا ان پړه پوت شي.
په دې موقع پروفیسورانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړه یا تجربه کړي هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وردل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو د نچکاری یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړي. همدارنګه د مومندو جنسي استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویل دي چې حکومت د سانتیاو پر ضد د دوی ژوند نور مشکلاتو سره مخ کول غوړي. تفصیل د شنواس سرغزي په دې رپورت کې ورو
دا خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي وربند زده کوونکو او استادانو ټکوره کړی دي. دغه زده کوونکو وای چې یوې خوا ته تر هغري ز پولیسي مکه ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغخته شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي ولی بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصله ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړی کوي او وای
مون چې کوم د شهګردو سره مخه دا او داغه په باوجود د دې په کار دی چې را دومره ستونزه سره مونږ مخه ډیره کړی. اسی مشران هم وي مونږ د دې د شهګردې مقابله په قلم کوو چې په قلم کوو بیا خو په کار دی چې را زمونږه تعلیمي ماحول ته ارسه فریشي او مطلب د پیسو ری کم کړی شي.
د پیښور په هنتون زده کوونکو وقاص خان وویل چې که چیرې د خوځ د کړ لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړي شي نو خدا خو که د مالی پنګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به تر هغه ځپل زده کوونکو برداشت نه کړي.
کفر چې دغه وسایل بوج دی په طالب علمانو باندې راولي، نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محروم کیږي. لہذا دغه فیصله چې دنه په دې حق لبانی دا ډیره زیاته خطرناک ده، ځکه چې الډی مونږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې وجه دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسی د غلنې هایر سیکنډري سکول د یو لسم جمعات زده کوونکی وسیم خان وای چې هغه د شته فیسونه ډیر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم د سی مرګری زمنګ شته چې هغه د داخلو د ایڈمیشن د واجی سکولونه پرې غوسل بازي کې دي چې هغه مزدوري وکړي، هغه مزدوري روپې مزدوري چې کمی پیسې و درته په هغه باندې به ایڈمیشن وکړي، هغه غیر لپاره سورې دیړي وکړي، هغه ډیر خل غریبانان دي دلته.
سید احمد جان سفید محمود ایجنسی اوسیدونکي دي او د بچو د تعلیم لپاره په پیښور کې میشته.
پیسې دي منګا پیسې نه شو کولای کالګي پیسې نه شلا کولای او کبه دې مثلا دې دې شی طریقه باندې شروع کی چې هغه نور ما کار مشکل او تکلیف دي. ما هم خطاسته ویل چې را تعلیم به ډیر غریب د پاره نه او د بدوالدار د پاره وي.
بلخوا حکومتي غړي وای چې ګنې د خود مختاري سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومان نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خود سوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادي پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې دغه اتحادي د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه د پښتنه وکړي چې د خود مختاري فیصله به د سوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو په کوټه کې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي مشرانو پریکړه کړې چې خپل ګوند بیرته په جمعیت العلماء اسلام فیکي زم کړی. خو د نظریاتي ډلې ځنو مشرانو د ګوند د پریکړه رد کړی او زیاتوی جمعیت العلماء اسلام نظریاتي به همداسې دوام ولري. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزی شورا د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې نظریاتي ډله په جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کې زم کړی. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې د جمعیت فیډلې پرزد آزاد کاندیدان ودرول، په 2009 ایسوي کال کې سم لدی ډلې د بیلیدو اعلان وکړ چې اوس یې مرکزی شورا بیرته په فیډل کې د زم کېدو پریکړه کړې. د یادې ډلې له مشر مولانا عصمت الله څخه د دوی د پریکړو او د ځینو غړیو د اختلاف په حق له پښتل
ډیر وخت د خبري خو کېدی، خو بل اخر د اتحاد فارمولې لپاره یو کمیټي جوړ شو دوه طرفه. بل اخر کمیټي متفقہ فارمولا پیش کړه. نو هغه فارمولا موږ د خپل شورا مرکزی شورا اجلاس را غوښتل فارغ کین پیش کا فارمولا په شورا کې په اکثریت کې رائے سره منظور شو او یو گروپ چې اتحاد دی نو غوښت خامخای نو غوښت هغه بغاوت شو کې دا فیصله یک ټکاو.
عبدالستار چشتی چې یو وخت د یاد ډلې ویاند وو والي د دوی اکثر عملګرو د دغه کمیټې دا پریکړه رد کړې او زیاتوي جمعیت علماء اسلام نظریاتي به همداسې قائم وي او په فی ډله کې به ګډه نسی.
ان شاء الله تعالی موږ خدای ته بالکل دا نه اراده لرو چې بیا ورته په جمعیت علماء اسلام په لزوی به په شمولیت کوو. د چا کا خواهش وي هغه خواهشونه موږ د غوره د ولای نه سور موږ خپل د جمعیت علماء اسلام نظریاتي جدوجد او پرداغه تاریخ به ان شاء الله جاری وساري.
جمعیت علماء اسلام نظریاتي ته ډله چې شاوخوا وکاله مخکې ل فضل رحمان ډلې څخه لارې بیل کړې د دوی او د هغوی ترمنځ په لویو اختلافونو کې یو هم د افغانستان د طالبانو ملاتړ و چې نظریاتي ډلې ډېر په برملام لاتړ کاوه، خو فی ډله بیا د دوی غونډې نه و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیم بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خبر پښتونخوا دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونه په اړه د حکومت موجوده کما پالیسی د هغې واپس واخلي. دی وایي چې د سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله هم دغه ځنګلونه دي او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دغه ترې اخیستل غواړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
سوات سید شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لوی جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړو او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکن ڈویژن کی جکم دے کے جنگلات دے دا خلق و عزم کی 70% عزم کی اخبل تحمل کیا گست ہے اور داغ جکم دے 30% جکم داغ دے خلق و آبا و اجداد پخوانو وحنا نن وقت پورے کروندے کی یوم اک اخبل عزم کی وقت پر ایخی
دا انڈس کوستان سرا تعلق لرون کے دا جرگ مشر ملک سید احمد خان اویل کچھر حکومت دا پیسلا واپس نکڑا ندوی با دا حکومت عملداری پا دا غصیموں کے چیلنج کری
جائیداد نہ ورکو مگر یو جرگہ زمنگ پاتے دے ہاگہ بکو ابیا ٹھوس جواب ورکو حکومت حکومت تا داور کچھ زمنگ رزق دا جنگل زمنگ جائیداد نور نشتی دغه جنگل زمنگ جائیداد دے خدا خرچو او جامع کو او روٹے اللہ دا سبب جوڑ کر جنگلات حکومت واخلی مونگ بچک دی کی پراجی کو لگے مونگ بچر چلا
کلام سر تعلق لرون کے دا قومی کونسل کلام مشر ملک زرین وئی چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ خو شپږ میاشتې په واوره کې اوسو. زمونږ الوګانو یو فصل دی، مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي. نو مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو. که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي، 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو، هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی ته پاٹک ماٹکے جوڑے جنگل چې کوم اور اخلی آغا اور مونږ په خپل وژنو. حکومت مونږ سره سلور انو خېګړه سلور انو مړ سره نه دی کړی، اوس پور نه دی کړی، مونږ په خپل کوم
په دغه موخه جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان ویل
بل 2013 چې کوم پالیسی دغه قوم ته منظور نه ده، کوم هغه هر هغه پالیسی چې په هغه قوم اعتماد کې نه اخیسته شوی، قوم سره مشوره نه کړی، قوم په اعتماد کې نه اخیسته، دغه هیڅ قسم له پالیسی د دروان کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان تاسو منظور ده؟
نه
ده منظور.
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډ ورځو کې به په چکدره دیر کې لوی جرګه را بلل شي او کچر حکومت دغه غوښتنې اونده منلې نو د دریو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اردن کو د پنجاب صوبې اوکاڑا ضلع په حجره شاه مقیم سیمه کې د یو جماعت امام په سیمه کې د ویرې ترهی خوراولو تشدد ته د لار هوارولو په تور نیول شوی او پر ضد یې د پاکستان د قانون د پا 340 شو د ترګری د مخنیوي اکټ د پا 9 تر لاندې مقدمه درج شوې ده. د سیمې د پولیسو په وینا چې د جماعت امام په خپل تقریر کې د خلکو نه پوښتنه وکړه چې څوک د پیغمبر اسلام سره مینه نه لري نو لاس دی اوچت کړي. نو د نهم جماعت یو ځکهونکي انور په ناپوهۍ کې لاس پورته کړو، وروسته یې د غلاس لزانه پرې کړو. تفصیل د مدولا په دې رپورت کې.
د اوکاڼا ضلع د حجره شاه مقیم تانې ایس ایچ او نوشیر احمد کاټیا مشال ریډیو ته وویل چې یو څو ورځې وړاندې د سیمې د یو جماعت امام شبیر احمد د میلاد محفل دوران په خپل تقریر کې د ناستو کسانو نه پوښتنه وکړه چې د چا په زړه کې د پیغمبر علیه السلام لپاره مینه نه وي او هغه مونځ نه کوي نو لاس دی اوچت کړي. دغه دوران د 15 کالو یو هلک د امام په خبره پوه نه شو او لاس یې اوچت کړو. نو مولوی ورته وویل چې تا خو د پیغمبر علیه السلام خلاف لاس اوچت کړو. نوشیر احمد کاټیا زیاته کړه چې نهم جماعت د طالب علم انور په خپل خوخه دا ګام پورته کړو او چا دې لپاره مجبور کړي نه وو.
دغه لک په خپل خوخه خپل لاس پرې کړی او د دوی نه دا چې کوم لاس ته پیغمبر په مخالفت کې اوچت شو نو هغه زه په خپل وجود نشم پرې خو دی.
ته ایس ایچ او په وینا چې د دې پیښې وروستو په سیمه کې ویره تر خوره شوې ده او د دې صورتحال ذمہوار د جماعت امام دی، ځکه که نوموړي دا قسمه پوښتنه نه وې کړې نو داسې پیښه به نه رامخته کېدې. د دې پیښې وروستو د جماعت جماعت امام گرفتار کړی شو او چالان مو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام د دا قسمه تقریرونو او د هغې په نتیجه کې د پورته کېدونکو ګامونو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د مفتي فضل منان عابد په وړاندې کېښوده نو د نوموړي وینا وه مفتی فضل منان په وینا چې اسلام د امن او سلامتی دین دی او یو تن ته په خپل ځان هم د جبر کولو اجازت نشته او دغه وجه ده چې اسلام کې خودکشي حرام ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو مشال ریډیو ته وګستې 15 بجې شوی نو لمنور شاه د خبرو لاندې جوړو.
افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځانمرګي برید کې لک تر لګه دیار لس کسان وجل شوی او سوار لس نور زخمیان شوی. افغان ولسمشر په سختو ټکو کې د دې برید غندنه کړې، تر دې دمه د دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکیچ کمول دی. یاد دی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر د پانسې وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی چې په صوبا کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې به دغه راهداري منصوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زدهکوونکي وایي صوبایي حکومت د دې د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زدهکوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. حکومت لا هم په دې اړه څه ندی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی دا چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ څلور اړخیزه غونډه د تیر ګل په ورځ اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوال ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوې او ختیځو سیمونه د ماشومان او خزو په شمول څلور سوه کسان برمته کړي. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شویو کسانو کې د حکومت پلو جنگیالو د کورنۍ غړي هم شامل دي. او د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي.
خبرونه مول لمشال لیډي اوردل. اوردونکو وزو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان زنو رسمانو په خپلو اداریو کې سره غستی احمد الله ته وښی.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خندانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګي او اتفاق ته ضرورت د ورسپان لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په ماشي توګه ټولي صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې، هغه د سټایل ورډ د زکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پښتونخوا د تحفظات او د لری کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خندانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقی او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په ټول ګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبه په حق له ټوله بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لری کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړی شوې ده. نو په دې موضوع دې نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې دې عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او گلگت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر خارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دینه سربیره تیره ورځ منګلا چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو، چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د امریکای ولسمشر د څرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. ملک رویټرز خبری اجانس د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دواړو لیکنو غټې برخې لانیسه اجمل اورو.
ډان رسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته پر راتلونکي یوه بله لسیزه یا د دې نه په نوره زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه وایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یوه بله پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک تر راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ډان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یوه بله لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ مخپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اړه هغه وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروستو د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کاروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځ وړلو په اړه مقاله په اخره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخو رایټرز خبری اژانس لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو واری بیا په کابل کې ویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د زیارت پر رسویلی دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید دامن خبري وشي. طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې صلاح شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اژانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا له پاکستان سره د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخدره توکو یو شمیر کاروبایانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره لا هم خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د پاکستان له غیر سره د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډ مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخدره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه لږ تر لږه 50 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاونډه مرستې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورت وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وای چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثر کولو لپاره به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخدره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولې و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د بیان دی په حواله ویل شوې چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خلیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لری کړل، پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کیږي قطع کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو اسټوډیو ورځپاڼه لیکي چې د امریکا پخوانی جنرال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د نورو هوایي بریدونو په ترسره کولو ټینګار کړی. امریکا په 2014 کال په هغه هیواد کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه کړي وو، خو تیر کال 2015 کې دا شمېره 400 وه. تفصیل لګولې ازورو.
د امریکا په خوانی فوزی جنرال ډیوډ پټریاس وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د هوایي بریدونو د غزولو نوې پالیسی جوړ کړي چې طالبانو سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډلې د غواخونو مخنیوي وشي. په واشنگتن پوسټ کې نوموړي په یو لیکنه کې ویلي چې د شام او عراقي ملګرو هیوادونو په شان د افغانستان حکومت سره هم په هوایي بریدونو کې مرسته وکړل شي. ښاغلی پټریاس وایي چې په افغانستان کې د زیاتو امریکایي ځواکونو موجودگی ضرورت نشته، خود هغه غډلو پر ضد کاروایی وشي چې اړتیا ورته ده. پټریاس چې د امریکا خفیه ادارې CIA په خوانې مشر هم وو، د بروکینز ادارې فوزی چارو کارپو مایکل او هالون سره په ګډه لیکنه کړې او ویلې دي چې له دوی سره هغه ټول اوزار شته چې په دې لوبه کې خپل ځان نور قوی کړي. یو اس ټوډې ورسپانه د خغلی پټریاس د لیکنې پاړه په یو مقاله کې لیکي چې د نوموړي لیکنې نخکاری چې په افغانستان کې امریکا او ائتلافي هیوادونو تیر کال 400 هوایي بریدونه کړي ول. دا شمیره د 2014 کال نه ډیره کم وه. په هغه کال کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه ترسره شوي ول. ورسپان لیکي چې پټریاس په 2014 کال کې ریټایر شوی وو او په 2010 او 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر وو. نوموړي د 2008 نه تر 2008 کال پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري کړې وه. ورسپان لیکي د اوباما ادارې موجوده پالیسي تر مخه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته دا اختیار ترلاسه دي چې د القاعده شبکې پټنځاینه په نخ کړي. د دې سربیره په نورو ځایونو کې د طالبانو او یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد هوایي بمباري په اړه ورته محدود اختیار ترلاسه دي. ورسپان لیکي چې د اوباما ادارې پالیسي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د راسرګندېدو نه وړاندې و، ځکه چې امریکایي ځواکونو دغه وسلواله ډله په هنګامي فعاله طاق کې اچولې ده. د چارواکو په خبره په افغانستان کې د یادې ډلې د زرو نه تر درې زرو پورې ورپکې موجود دي. په دې کې زیاتره له پاکستان پولیس سره نږدې په ننګرهار ولایت کې شتون لري. ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په تیر دسمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې هغه ورپکې په نخښه کوي چې امریکایي ځواکونو لپاره ګواښته.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش، پنځل زره درې سوه شپېته، پنځل زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي باید مخکې له مخکې شرطونه وړاندې نکړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان د شنبه په مخام مشالېډو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دغه څلور خيزي غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شو او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر زر پیل کېدو ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په دې رپورت کې ورو
ټاکل سوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. ټاکل
شوی ده چې همغږي د څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته ساتونکي دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د جنوري په اتلسمه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایره شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوی پریکړه لیکي راغلی و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمود عمر د مرګ تر خبرې دوه ورسته دغه ډله پر دوه برخو وبېشل سول، چې د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ډلې مشري ملا محمد رسول کبی. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهور اسلامي افغانستان بارها روین تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړی غونډه کې په بهرنۍ اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ استیزو افغانستان ته د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وګدا شوې ده. د دې جګړې پر مهال درمسته شوې مرګ جوبلې دقیقه شمیره نشته، خو ولکېږي دوه غړو ته درنه مرګ جوبلې وختي. د هلمند امنیه قومندان وایي ګریش تا تازه دمه سرتي رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د نهر سراج ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. په نهر سراج کې د روانې جګړې اصلي عوامل څه دي؟ ولایتي شورا وای د جنگ په لومړی کرخو کې د ورتیا پرځې په واسطه مقرر شوی کومندانان نشي کولای وضعیت ته تغیر ورکړي. په نور تفصیل زموږ همکارا کوي.
د هلمند ولایت د مقام څخه خبر پانه کې راغلي دي چې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنځ شنبې د ورځې په تهاجمو بریدونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وشته. د تیر دوه ورځو راهیسې د ګرش کولسوالۍ د ادم خان او زمبلو په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمیر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري چې دولت د مقام د خبر پاڼې له مخې د پنځوس په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وشته. د هلمند والی وند عمر ځواک وای په دې جنگ کې و ډیر شو وسلوال وجل سوي او څوار لس نور ټپین دي
تقریبا موږ په شوال سره مخالفت څنګه راغله هغه باندې
روانه جګړه کې چې اوس هم دوام لري د افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبله غوښته ده چې دقیق شمېر یې په ګوته نه کړ. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه هم د نارسراج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې نه پولیس وژل سوي ول او دوه نور ټپیان ول. د هلمند والی ویند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنګ زور ختلی دی. په عین حال کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو څخه خبر شوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ممرت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی چې له امله 15 وسلوال وژل سوي او د غوڅو ارادي موټر هم د منځه تللی دي. ویل کېږي د نارسراج په ادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګرش کولسوالۍ د نامنې لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبې تر پارکر سیمه کې د خوراکي توکو د کموخت لکبله لکتلګا 450 ماشومان مړ شوی دی. خو د ضلع سیول هسپتال مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې یوازې 40 ماشومان مړ شوی. بلخو د روغتون د ماشومانو ډاکټر وایي باید د هسپتال یو طبي تحقیقي اداره جوړ شي چې داسې د ماشومانو د مړ کېدو سببونه وڅېړي. د مشال ډیو خبريال محمد عمران د تر پارکر هغه سیمو ته ورغلی چرته چې د ماشومانو د مړ کېدو خبرونه ورکړل شوې دي. تفصیل دغه ریپورت کې ورو
د سند صوبې لري پرته سیمه تر پارکر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 14 لک آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په مټي تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخته د ډاکټرانو کمی دی. نو بلخوا په کې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمی دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجې د ځای اوسیدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په مټي هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچیران وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میډیا سره خبرې وکړي او بیا تر لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہوار اعلی وزیر دی.
اصل دې ټیم مر صحیح نه یې خارا
کسل وړي دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینې موږ نه ولیدلې. زه په خپل هسپتال کې کارکونکو يم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اول چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجه معلومول ضروری دي. باید د روغتون یو طبي اداره وګرځول شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیات چې کوم ماشومان غیزمند کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانې کمی دي. کومه د دې ستونزې په نظر کې وساتونو ضرورت ته دي خبرې دی چې دا هسپتال یو تحقیقي طبي اداره جوړ شي چې داسې د مسلو حل روزي ځکه چې دا هر څه به د پلټنو وروسته پډاګ شي. د میرپور خاص ضلع چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته دراتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مټي سیول هسپتال ته راځي.
هماره یې جو کیسه ده رپورټډ جو کنفرم کیسه ده وو 20 ہے باقی
نو سره یوازې شل ماشومان مړ دي. نور چې کم مړ دي نو د هغه په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشتا. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نزي هم د دغې لقبله ماشومان دي. دلته چې څه پکار دي هغه ټول اسانتیاګان شته ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د میټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته ویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دي ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال مې جو فیسیلیټیز ہیں سند کې کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں.
ہمارے پاس کیا اسانتیاګانی دي هغه د سند په یو ضلعي هسپتال کې نشته. د سر د ماشومانو سلور ماهر ډاکټرانو
ډاکټران دي کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي درې د زنانو ماهر ډاکټران دي 15 زنانه میډیکل افسران او په مجموعي توګه یو 15 ډاکټران په دې هسپتال کې کار کوي کسه هم د دې هسپتال چارواکي دا وکړي چې دلته اسانتیا غانې پوره دی ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومان لپاره څه خاص تنظیم نشته او چې سدي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچ لا تر دې د مسګامونو نه دی پورته کړی شوی ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د غروغندون په فند کې دوه چنده زیاتواله کړي محمد عمران مشال ریډیو کراچي
اردن کو د مشال ریډیو د نن ورځې د نسات خبرونه خري شبي دي نو زو په خبرته او هلته کې زوب خبريال شبیر جان تاستا ریپورت درکوي چې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په څه حال کې دي راځي چې پګړو دوښو
دا خیبر پختونخوا د اسر قدمی محکمې مشر ډاکټر عبد الصمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 15 او یو کال نه زړوي نو د هغه کې چې سه هم کار کول شي د حکومت نه به اجازه اخستل ضروری وي ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازه د دې نړولو کار شروع کړو خو دوی په کار او درول دي
کبلې تر کې موږ باندې رپورت کړو رپورت انفورچونټلی پولیس چې کومه کوپریشن نه کوله رپورت اف ای آر یو سره درج کړي قانون د موږ سکی انټیکویټیز ایکټ دا هغه مو دابه کې 75 سال تم بلډینګ وی اساره قدیم وی هغه کیسو ډیمیجز کی یا کیسو ورانه کی یا قانون خلاف ورزی دا کی باقاعده جرم دا تیری موږ دوه نو پولیس اکار نه پستا پرو دا حق دا پکې وسی دی شي او سفر شدا وسی دو پکې او حکومت دې خبره اجازه نشي ورکولې چې ته ورزوا یا پکې سره ډراستیک چینجز وکړه او اساره قدیمې نه انوسیه خپل یا اساره قدیمې تر باندې وکړي
دا کپور خاندان د دغه کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت د کور ته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دې په وینا د یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید د خپل حالت کې محفوظه وساتل شي
دا کور چې دی د آثار قدیمه دی د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړ شولې زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی اوس کدا وران شي نو زمونږ راتلونکو نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا دغه کور دی دا د اربس کور او دلته غي شاته دا سونو تبلم وا اوس پکې دی نو دا کبات پلازا جوړ شوی دا دلته دی سکول کې دی او مندروم او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده دوی په نور لسوا یو کم او یم کې دا اخستې و خو له موجوده زلزلو دې دا ډیر ځان نسول دي او د گاون خلک دوی راغلی او ورته ویلو چې زلزلو لوجه دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود د دې مرمت وکړي او یا لری کړي نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي
نو خدا کول کی مرمتم کو مګبرکارم کو او حاجیا دې دلتلو شلی په دې کړه غړو بیا چې کوم دین مختل اخی خلک را نه بیا سکول ولا لا دل او چې ویدا دې ورته یو خدا ورو ورو تر دې موري خلې دا ټون ور نه مړي له شل راغی نو تاسو راغی وی دا کو دو ور در تاسو دې دا اخی ولا مولا غلی دې دا ور دې مطلب دې یاني وخت دا ور دې شي نو کوم ځا سره کې مې ولا وی چې دا صفاقته ورته دا او دا دې وګه دې ټوټې دې دې موري والی په دوه ورته شو دا ورو ورو دې کو فشار نو فشار مو دې دې خلې راخی دې موږ دا ویلې دې چې دا
د پامل چې د خیبر پختونخوا د ساري قدمي محکمې پټول صوبې کې یو سل یو لس زړې ودانې قامي ورسا ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستري نامتو ستوري یوسف خان او دلیپ کومار په محله خدادات کې کور هم شامل دي ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اردن کو د نورو د ناساته خبرونه ورسته شي بي دي نو لمنور شاه ورستي لړ خبرونه ورو افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبد الله شلواري په اجرا د ترسره شوې ځانمرګي بریټ په سخت ټکو کې غندنه کړې ده یا د پیخه کې لکټر لګدیان لس کسان وژل شوی او سوار لس نور زخمیان دي تر دې د ماده دی بریټ زمواري چا په غاړه نه اخیسته داکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یوشیا عالم شیخ نمر النمر د پانسي ورسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت چارواکو ویلي
په صوبا کې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورسته کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې به دغه راهداري د منسوبې لاندې وسنتی مرکزونه جوړول کیږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او د کونکي وای صوبای حکومت د کالجونو د پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بے وسه د کونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. د دې غوښتنو په جواب کې حکومت لا هم سن دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ سلور اړخیزه غونډه د تیرګل په ورځ په اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقوقو د سارې ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوی ختیځو سیمونه د ماشومانو خزو په شمول سلور سو کسان برامته کړي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سارې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برامته شوی کسانو کې د حکومت په لوا جنگیان لو د کورنۍ غړي هم شامل دي.
اوردون کوم دې سره د مشال لو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ور بیا د مشال لو خبرونه پیلېږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه ورده شي. خپل کوربه اسرا لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان.